مخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي. بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمان یو سلولس کسان په دورو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه، پنځلسو ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستند کړي دي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر شتو د طالبانو نوې بندیزونه وغندل. ترودو د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو وروستی حکم وحشتناک دی. د پرونیو خبرو شویو رسمي شپېرو لمخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4200 پناه غوښتونکو د ایستلو موارد ثبت کړي. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال و کسان وژلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. په کندهار کې د پومبې کاروانګر وایي چې سږ کال د اقلیمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او سختې ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوښتی او دوی اړ شوي چې ناوخته کرنه پیل کړي. کاروانګر له طالبانو غواړي چې د پاتې حاصلاتو لپاره د بازار موندنې هڅې وکوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه په دا خاطر چې وایي تندې وي بولي تا د ګرمۍ پر برابر اس خو خار ته د ګل پر شپو هلته جنجه تیږه سولې نو ګرد ګولې پچ کړي چې ګول پچ کړي برونه د شخص شی بیا
د کندهار د دامان ولسوالۍ په ملیسار سیمه کې عبدالکافي سهار د لمر له راختلو سره سم په خپل ځمکه کې د پنبې ټولولو کار پیلوي.
د اوبو د خاطر د غزوس په داوال داوال چې و ولې څه څنګه کوي چې داوال له دغه سولې وڅ خلې چې دا ګرځونه د اوبو د راشه بر بس په دا خاطر باندې تیږي.
عبدالکافي وایي سږ کال د بې وخته بارانونو له امله کرنه ناوخته ترسره کړه او وروسته د ګرمې هوا او د اوبو کموالی حاصلاتو ته زیان واړاوه.
سږ کال خو یو خو د بارانونه ناوخته کوي موږ چې پنبه کښېږل اوس دا پنبه د دای څه زاړه دی. څلور پنځه واره مو انبار کړی دی، درې واره مو درپوجې ایستلې دي، خواریو مصرفونه مو ډېر په کړي دي. انا په هغه کې لام کمزورې ده او دا ټوټه چې د دای څه تندی ده دا په جته موږ د غون امبرون ور کړی چې په دا وس کې ګرمي دی چې سولې بر تیج سولې ګوره دا ګولې پچ کې یاد دی دا جړ ګول پښکې معلومیږي. هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورچیر شه دا شاوخه کاله کې ګرد دی صفر خطې دی.
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پنبې کرنه آسانه ده ځکه چې د میوو او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په آسانه پلورل کیږي. خو سږ کال په مارکیټ کې د پنبې نرخونه ټیټ دي او ډېری کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسی ورپوره کولی. محمود او عبدالشافی چې دوه نور کروندګر دي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د پنبې لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
پنبې به خو سږ کال ډېرې کمزورې دي او پنبه هم ډېره کمزورې ده او موږ ته هیڅ ولا کړه جوړوي. بزګر یو ګرد کال مخواري په کښلې نفسونه په ختلې او شاس کال په پمبو کې خو بيخي ولا ک سړی ته خپل روزانه لا ورباسي او بزګري خو لا لوی خبره ده. نو برای هیڅ ولا کړه ته جوړوي. شاس کال کښتونه ډیر خراب شي او بازارونه ډیر مړيږي.
د دولت صدا غواړو چې موږ ته پمبه ګرانه کې موږ ته هیڅ نه را جوړوي. پایت پمبه موږ ته پورته کې ګرانه کې کارخانه والا موږ ته مازه سپنڅه دی چې پمبه پر ډیر سي پر کارخانه والا باندې بارې راښته کوي راښته کوي راي ولي یو نیم سولو ته چې وارې وړې وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې مازه ودونه نه کې بلګو شي پکشي کې بالا وای دا موږ نه کو دا خیرنه دی یو اس.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي سشکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پنبې کښتونه سوي او تمه ده چې شاوخوا 8000 میټریک ټنه پنبه به ترې ترلاسه سي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کرنې وزارت هڅه کوي د پنبې صادراتو ته زمینه برابره کړي او سشکال چین ته هم د پنبې د صادراتو پلان لري.
سشکال په کندهار کې پر 2000 شپږ اتیا شاوخوا هکتاره باندې د پنبو کښتونه سوي دي او امید لرو چې 8300 میټریک ټنه حاصل لاسته راوړو. د بازار په باب که ووایو، امیدوار یو سږکال چې د صادراتو په برخه کې انشاءالله چې امیدوار یو چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته، بالخصوص د چین هیواد ته، چې وزارت مقام په دې هڅه کې دی چې پنبه صادره شي، نرخونه بیا هم انشاءالله لوړ شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونې د معلوماتو له مخې د جنوبي حوزې د ټولو ولایتونو ټوله پنبه په کندهار کې د پنبې په 24 فابریکو کې پروسس کیږي، چې یوازې تیر کال 6000 ټنه پنبه پروسس شوې، چې له خالصې پنبې څخه غولي او د حیواناتو خوراکه هم تولید شوې ده. د صنعت او معدن خونې د مسؤلینو په وینا، له دې جملې 150000 ټنه پروسس شوې پنبه پاکستان ته صادره شوې وه او دوی هڅه کوي چې د پنبې لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړه کړي تر څو کروندګر د پنبې د خرڅلاو له لارې ښه عاید ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو، هغه میرمنې چې لخپل لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. سادات صاحب، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره له خپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څرنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې په حیاتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهېږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهېږي. حتی ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم و رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې بخصوصا په کلو بانډو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسې په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کېږي، تاسې د هغې بېلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسې دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو بانډو کې د کلونو کلونو رئیس رواج و. نو دغه مسلې ډېر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده او حتی دغه مسایلو بیا د کورني ژوند دغه ماحول هم تر ډېره تر تاثیر لاندې راوستی ده، چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یوه میرمن په بدو کې ورکول کېږي، نو تصمیم ګیر ډېر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سر و کار د دې میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي. کېدای شي خسر، کېدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په مېړه، د دې په اولادونو او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کېږي، تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپل ټولنه کې وي، هغه که د میډیا لارې وي، هغه که نور ځای کې نارینه، البته یو شمیر نارینه ټول نه یادو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم هماغې مسلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کېږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې د هغې مېرمن، د هغې لور، د هغې خور باید په خپل حقوقو پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغه ټولنه کې اوسېږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د مېرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایل نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال تاسې فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسو تصمیم ګیري نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کېږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آگاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې زی، اول دوی ته د یو انسان په سترګو باندې نه کتل کی. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلی وي او تا هم نه اوسي هم عملاً ګوري. تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایي هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنې دا کار باید ونه سي. چیرې که زوون نه کېږي، دغلته دا ښځه مجبورېږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنې زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسو د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسو ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق وغوښتنه وکړي. چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د دې مسایلو په خاطر باندې دغه ژوند باوجود دې چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي یو خاص وخت ورته ورکول کیږي تفریق د دوه کسانو او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدای شي اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګنی یو هاري ګنی چې کشرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چای کې ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري هم رازولی ده چې اګاهي د قوانینو نه وجود نه لري متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو مونږ د ښځو پشتیبانی کوو مونږ دا سل عنوانونه ورته ورکړي وو اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو تاسې وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي یعنی په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نه شي قوانین نه پلي کېدل غته ستونزه هم دا وه قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه تر اغیزی پور نه رسیدله یعنی منگو تاسو پکلو باندو که ده جرگو مسئله دلو پا جرگو که اتیاد سلنه ملامتی پا خزی ده یعنی شل پسلو که دا امکان شته ده چه یو چو کسان خیرخوا او لدین سخ خبر او ده انسانی حقوقو ده احترام کسان التوی چه بیا ده خزی ده حقوقو ده دفاع ده پر او ده اغی صداقت لروی التا بیا خپل نظر سرگن کری
بله په دغه کورنیو کې واضح خبره ده چې اره ورسته او تریخواله په ماشومان باندې بد اثر کوي دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کیږي
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي تاسو وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته د ریکورد د چاردیوالي نه نور اخواته هیڅ نه لاسرسی نه لري یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنې د کور خلک نشي کولی د پلار ورور او نور د کورنۍ غړي نشي کولی چې حتی دوی وګوري من همغه یو کوټه یا همغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډیره پورې ده که مسلې قربانی کیږي واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویری ډول باندې خپل ذهن تسپاري او هغه د دې پراتلون کې باندې د دې دراتلون کې ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري
بله اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامران سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي مګر تاسو دې ته غاړه نه کړئ چې د تسول راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ کاریږي دغه ته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي
عامه پوهاوی ډېر مهم ده په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري تاسو که کورنۍ ستونزې لرئ او دغه سي مسایل سره مخ کیږئ نو کولی شئ مراجعه وکړئ او د خپل حق غوښتنه وکړئ دا ډېره مهمه ده تاسو فکر وکړئ که په کورنۍ که داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چیرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کیږي او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې او رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کیږم او خپله سزا به ګورم که چیرې داسې وشي تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی د ښځې سره خشونت ډېر کم دی یعنی په نشت کې حساب دی په که پرتله یې کړو د افغانستان هلتم اسلامی حکومت شده هلتم اسلامی قوانین شده اما مسئله داره چه دقیق اسلامی قوانین پلی کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او دغه قسم مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سیده اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي. خپل نارینه و ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دینه چې نارینه و ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسې په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کیږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي. موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم اما یو تعداد دی، بله د دې باعث کیږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسیږي، یعنې په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیان ته رسیږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یوه همجنس ته څنګه دا زمینه سعیده کوم چې د هغې ژوند لا ښه شي تر دې چې تریخی کړم، دغه مسله بیا سړیانو ته کمه رسیږي. او سړیانو ته مې پیام دا دی او نظر مې دا دی چې که چیرې موږ یو اصطلاح لرله چې قوي سړی هېڅکله په خپل ښځې ګذار نه کړي،
بله،
نو تاسې که چیرې واقعا سړیان یې او د افغاني ټولنې یوه برخه یې، موږ تاسې په خپلو کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډېر وخت د ښځو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې موږ تاسې په خپل ټولنه کې ډېر احترام ښځې ته، ډېر حقوق ښځې ته، په سختو ورځو کې اول د ښځو ژغورل، په بد حالت کې اول ښځو ماشومانو ته ځان رسول، دغه موږ تاسې په خپله ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغې کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم همداسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهیږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه لور ده. او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه هیڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نه ازاروي او بد ورته نه ګوري.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
قدرمنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو په اړه خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدې وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. تربیه پرځای کې چې یاست علمال او ملګری.
Hey! بیڑا راڈ کر پر مخین جلی لک چیز دے نئیں خواخین جلی وی 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 سپیڑا راڈ کر پر مخین جلی لک چیز دے نئیں خواخین جلی وی 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 سڑگے میں نہ کرا دینا رنج بلی بلی سڑگے میں نہ کرا دینا رنج بلی بلی زمال لے چنا دینا رنج بلی بلی دستا دغاڑ ہا دینا رنج بلی بلی زمال لے چنا دینا رنج بلی بلی دستا دغاڑ ہا دینا رنج بلی بلی دستا دغاڑ ہا دینا رنج بلے بلے زمال لے چنا دینا رنج بلے بلے دستا دغاڑ ہا دینا رنج بلے بلے
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ہم گڑے